دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
ویان سات سلیمان شاه د شنبه پورس په خوست او کونړ کې د پاکستان د نظامی ځواکونو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 44 ته لوړ شوی دی. د فرانسې خبری آژانس ایجنسی فرانس پرس پرون د یک شنبه پورس د وری په اتشتمه د خوست د ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس شبیر احمد عثماني په نقل قول خبر ورکړ چې د ډیورند د کرکې سره څیرمه پاکستان د هوایي ځواکونو د لوټکو په برید کې یو 44 کسان وژل شو دي چې اکثریت یې ښځې او ماشومان وو. عثماني وایي چې 20 کسان په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. په همدې ورځ د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ د چوګام د کلي پر یو کور باندې د پاکستان د پوځ د توپچي ځواکونو د مرمۍ د لګېدو په پیښه کې 15 کسان ځای پر ځای وژل شو او یو ټپي شوی ماشوم بیا وروسته سا ورکړه. پاکستانی چارواکو په خپل وار د طالبان پر حکومت غږ کړی دی چې د ډیورند کرکې په غاړه د امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. د طالبانو حکومتي مشرانو د پاکستان د حکومت دا استدلال رد کړی دی چې ګوندې د افغانستان له خاورې نه د ټي ټي پي په شمول د پاکستان د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې په قبایلي علاقو کې حمله کوي او خبرداري ورکړی دی چې دې ډول حملو تکرار به بد عواقب له ځان سره ولري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون د یک شنبه پورس په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د خوست او کونړ په ولایتونو کې د پاکستانی ځواکونو د حملو په تعقیب په اسلام آباد کې خبره کړې ویل دي چې ترورستان په بې تفاوتۍ د افغانستان له خاورې نه په پاکستان کې دننه حمله کوي. پاکستانی چارواکي معمولا د ترورزم کلمه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د هغو وسلوالو جنګیالو لپاره استعمالی چې د خیبر پختونخوا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په شمول په قبایلي علاقو کې د پاکستان د پوځ او امنیتي ځواکونو په خلاف حمله کوي. په اسلام آباد کې د بهرنی چار د وزارت د مطبوعاتي ویان لخوا په خپره شوې مطبوعاتي بیانیه کې راغلي چې متاسفانه ټي ټي پي د افغانستان له خاورې نه فعالیت کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو کاروان باندې په حمله کې اوه تنه پاکستاني عسکر ووژل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خبره کړې د افغانستان په خاوره کې دننه د حملو په نتیجه کې د ملکی تلفاتو په باب اندېښنه څرګنده کړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمائندګۍ د افغانستان په خاوره د پاکستاني ځواکونو د وروستیو حملو په کلکه غندنه کړې. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د پاکستان د پښتنو د تحریک مشر منظور پښتین په شمول ګڼ شمېر سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو د پاکستاني ځواکونو حمله غندلې دي. د افغانستان د راپرزیدلي حکومت د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح د یک شنبه پورس په یو بیان کې چې د ټویټر په پاڼه خپور کړی ادا کړی چې طالبان د هغه په وینا د بغلان ولایت له ختیځو برخو نه یو شمېر ولکیان په زور او جبر خپل کورونه اوباسي او شړي. خو د طالبان حکومتي چارواکو لا د امرالله صالح د دغه الزام په جواب کې څه نه دی ویلي. شمالي کوریا د شنبه په ورځ د وری په وشتمه یو نوی تاکتیکي توغندې وازمایي چې د اټومي سرګلولو د انتقالولو قدرت لري. د فورز مجلې د ریپورت له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د دې نوي توغندې د آزمویلو پریکړه د امریکا او جنوبي کوریا د پوځونو ترمنځ د ګډو تمریناتو لپاره کېدو نه یو ورځ مخکې وکړه. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ادعا وکړه چې نوې توغندې به د جنگ په میدان کې د دښمن په ضد د اټومي وسلو د استعمالولو توان او قابلیت زیات کړي. د یوکران پوځ د شنبه په ورځ ویل چې یو بل لوړ پوړی روسي جنرال هم په جنگ کې وژل شوی دی. نورو نړیوالو خبری رسنیو هم د روسیې د دولتي مطبوعاتو په نقل قول خبر ورکړ. تورن جنرال ولادیمیر فرولوف چې د روسیې د پوځ د اتمی اردو د عمومي قمندانۍ مرستیالو د شنبه په ورځ مړې خاورې ته وسپارل شو، خو روسي مطبوعاتو دا نه دی ویلي چې نوموړی کله ووژل شو. تورن جنرال فرولوف د روسیې د پوځ اتم لوړ پوړی قمندان دی چې د یوکرین په جنگ کې وژل کیږي. په داسې حال کې چې د روسیې پوځ د شنبه په ماخام نه وخته ل یوکرایني ځواکونه د ماریوپل د محاصره شوی بندري خار د تصفیه کولو ادا کړې وه. د یوکرین پوځ د یک شنبه په ورځ ویل چې جګړه اوس هم روانه ده او عسکري روسانو ته نه دي تسلیم شوي. د روسي پوځ د دغه پر نفوسه خار مدافعینو ته د مسکو په محلي وخت ماخام تر شپږ بجو پورې وخت ورکړو. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د یوکرین عسکر د ازوف د بحیرې سره نږدې واقع د ازویتال د وسپنې او فولادو په غټه فابریکه کې راجمع شوي دي او له تسلیمېدو نه انکار کوي. د یوکرین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی هم د شنبه په ماخام ناوخته په یوه تلویزیوني بیانیه کې اعتراف وکړ چې په ماریپول کې وضعیت ډېر ستونزمن او مشکل دی. زیلنسکی ویل چې د ماریپول د ښار د خراب وضعیت په باب د بریتانیا او د سویډن له حکومتي مشرانو سره هم خبرې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ریپورت لمخې پرون د یک شنبه په ورځ یو ځل بیا د بیت المقدس د الاقصا د جماعت په انګړ کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې وشوې. اسرایلی پولیسو کوشش کاوه چې د هغو یهودی سیلانیانو لپاره لار خلاص کړي چې غوښتلې د الاقصا د جماعت انګړ ته ورننوځي. ولس فلسطینیان په پرونی نښتو کې ټپیان شوي دي. د الاقصا جماعت د اسلام دریم مقدس او سپېڅلی مقام دی. تیر کال په همدې ځای کې لنخوتو نو ورسته د غزې په تړنګ کې د اسرایلو د پاوز او د حماس د سازمان ترمنځ یو لس ورځې خونړی جنگ ونښته. د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک مذهب پېشوا پاپ فرانسیس پرون د یک شنبه په ورځ د ایسټر یا فصح د اختر د لمانځلو په مناسبت په خپله وینا کې چې دروم د ښار د واتیکان په مرکزي څلور لارې سینټ پیټرز کې خپلو پیروانو ته وکړه په یوکرین کې د سولې خواست وکړه. پاپ د اټومي جنگ د امکاناتو په باب خبرداري ورکړ. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د ریپورت لمخې د برما یا ماینمار پوځي چارواکو پرون د یک شنبه په ورځ د بودایانو د نوي کال د رارسېدو په مناسبت شپاړس قیدیان له بند نه آزاد کړي دي. یو سیاسي قیدی هم پکې نه دی شامل. په آزادو شو قیدیانو کې دوه څلوي خارجیان هم شامل وو. تیره اونۍ په جنوبي افریقا کې د ناتاره بارانونو له ورېدو وروسته د تباکونکو سیلابونو له امله څلور زره کورونه د لی او خټو لاندې شوي دي. له ورانه شوو کورونه د نږدې څلور سوه کسانو مړي راویستل شو. ای پی خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا د جنوبي کارولانا ایالت د مغازو په یوه مال کې له ډزو نه وروسته د شک لاندې یو دوه شکلن حمله کوونکي نیول شوی دی. څوارلس کسان ټپیان شوي دي. له بل خوا د امریکا د پنسلوانیا د ایالت د پیټرسبرګ په ښار کې تیره شپه د ځوانانو پر یوه خصوصي محفل باندې د یوه ټوپک والا په ډزو کې دوه کسان وژل شوي دي او نهه کسان ټپیان شوي دي. پولیسو ویل چې د حمله په وخت دوه سوه کسان په محفل کې موجود وو. په سویډن کې په عام محضر کې د قران کریم د یوې نسخې د سوزولو د پلان د ناکامېدو وروسته د پولیسو او مخالفانو ترمنځ نښتې شوي. پولیس وایي چې دا پلان سترام کارس په نوم د هغه هیواد د یوې تنګ نظرې او متعصبې ډلې غړو جوړ کړی وو چې مشري د یوه ډنمارکیول اصله سویډني سیاستمدار راسموس پالودان په غاړه وه. نوموړی په لویدیځه اروپا کې د مسلمانانو او د اسلام یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي. د پالودان د طرفدارانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې یو کوچنی موټر او یو سرویس موټر ته اور واچول شو او د شاوخوا یو شمېر شتمنۍ او د طلاقېدو خبر هم ورکړل شوی دی. او د پکتیا غږ او د میمنې رادیو چې د فاریاب له ولایت نه خبرونې کولې د سختو مالي ستونزو له امله وتړل شو. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
پاکستانی جټ البتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې د شنبې پښپا یو شمیر سیمې بمبار کړي چې د عیني شاهدانو د معلوماتو لمخې د خزو او ماشومانو په شمول پکې پلسکونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. په دې بریدونو افغانان ډېر خپه او په قهر دي. پاکستانی چارواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان سفیر احضار کړی او اعتراضي لیک سپارلی دی. په موکړي رپورټ
د لومړي ځل لپاره د شنبه په شپه پاکستانی جټ الوتکو د افغانستان په خوست ولایت کې هوایي برید کړي او په کونړ ولایت کې ځمکني او راکټي بریدونه کړي دي. عیني شاهدان وایي په خوست کې د خزو ماشومان په شمول شاوخوا څلوېخ کسان او په کونړ کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په قربانیان کې اکثره له وزیرستان څخه بې ځای شوي کسان شامل دي.
د شپې په درې بجې باندې تایر روغلاله د پاکستان جټوي تایروي زنګوي شپې درې بجې تایر جټ بمبارینا سیدکړل کیرینا وی وشتل وړه بال بچی وی وشتل شزینا وړکی جنکای غون څلوېش کسان څو شهیدان شوي وي پینځلس کسان شل کسان زخمین دي دا وخستر وړي دي. مشتنه رئیس معلومات پته نه لګیږي.
د پاکستان د هوایی او ځمکني بریدونو په خبرګون کې د خوست اوسیدونکو مظاهره کړي او د بریده پکلا کې غندلې ده.
د پاکستان جبر ریاست له خوا په یو هواد کې د غیر منصفانه او وحشیانه بریدونو په مقابل کې ولس تیار دی چې په خپل تصمیم ونیسي. د پاکستان دا وحشیانه بریدونه د دې کارندوی کوي چې دوی د پښتنو نسل وژون کې دي.
دغه ظلم دغه وحشت دغه تیری دغه برید خاموش ما پرېږدي. دغه ته باید ځواب ورکو.
د مخکنی جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر لیکلی پاکستانی جټ الوتکو دنه په افغانستان کې د پاکستان طالبان تحریک په نوم کورونه په نخه کړی. دا لومړی ځل چې د پاکستان هوایی ځواک دنه په افغانستان کې برید کوي په کابل کې ګوډاګي حاکم دی خبرګون خودلې نشي. د مخکنی دولت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د پاکستان هوایی بریدونه غندلی وایي دا بریدونه هیڅ د توجیه وړ نه دي. په کابل کې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په خپل په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړي او ورته اعتراضیا لیک ورکړي. همداشان ویل کیږي چې پاکستان هم په اسلام آباد کې د طالبانو شر ظافر احضار کړي دي.
متقی صاحب ویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامی تخطیو مخنیوي دی وشي او د غډول پیشي د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی کوي چې له همدې ترنګلی حالت څخه به د دواړو هیوادونو بدخواهان او مغرضی کړي سوء استفاده وکړي او بدې پایلې به ولري.
خو عامو خلکو او د چارو څیړونکو په دې ډول د پاکستان د سفیر په احضارولو نیوکه کړي.
نو دغه ناست په هیڅ شکل باندې احضار ته ورته نه ښکاري. نه دغه انزور نه چې کوم دی په کوم شکل دی سره لیدنه کړې ده دغه احضار ته ورته ده. نه هغه اعلامیه شته خبره کړې ده هغه احضار ته ورته ده. اوس چې موږ ګورو اول خو په خپل وزیر سره کتلې دي د سفیر سره چې دا خپل په یو شکل باندې هغه ته د قدردانی کول دي او بل خو کوم ژبه چې په اعلامیه کې کارول شوې ده هغه هم ډیره نرم او ډیره پسته ده او هغه کې عمومي داسې د خو روابط او د نور خلکو چې د دواړو هیوادونو ممکن دښمنان یې هغه به دغه موضوعاتو نه استفاده وکړي. نو دا ډیر زیات د تاسف زیات دی چې طالبانو دغه یو پس دریز په دغه موضوع کې نیولې ده.
پاکستان د افغانستان نوې حکومت پر رسمیت نه پیژني نو دغه شکایت هم پر رسمي توګه نه ثبتيږي. په کار خو دغه و چې په کابل کې دغه سفیر چې صلاحیت او مسؤلیت نه لري په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دغه د کابل نه سره ډیپلوماټانو شړل شوی وای.
پاکستان په خوست باندې په هوایی برید کې لاسلرل رد کړی دي. سورزی مخکې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو په برید کې د اتو پاکستانی پوځیانو په شمول یو ملیشا وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. ګومان کېږي پاکستان هڅه کړی د پاکستانی طالبانو په پلمه د نن افغانستان کې عملیات وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلې سي.
په خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان پوسټ بریدونو وروسته دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې رستان په پاکستان کې بریدونو د پاره په آزاد ډول د افغانستان د خوري کار اخلي. طالبان حکومت په سیاسي لوري غږ کړی چې بیا ورته اشتباه تکرار نه کړي کنه بدې پایلې به ولري. په موکړی په دې اړه د امریکا غږ د خبریال کرام شینواری دی رپورټ ده.
پا پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ډیورند کرخې پوګدو کې په دوه ولایتونو خوست او کونړ باندې د هوایي برید او توغندیو د بریدونو وروسته په یوه اعلامیه کې پرته له دې چې د افغانستان په خاوره بریدونه تایید او یا رد کړي، ویلي چې ترستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره په آزاد ډول د افغانستان له خاورې کار اخلي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان سره د تیرو څو میاشتو راهیسې په معاصر ډول د ګډ سرحد په اوږدو کې د همغږۍ او امنیت د خوندیتوب لپاره په اړیکو کې و، خو د بعض مرغه د تحریکي طالبان پاکستان په ګډون د بندو شویو تروریستي ډلو عناصرو په سرحدي حوزه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پوستو باندې بریدونو ته دوام ورکړی، چې له امله یې د پاکستان څو امنیتي منصوبین وژل شوي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د افغانستان د خاورې تمامیت او خپلواکۍ ته درناوی لري. په اعلامیه کې طالبانو له اسلامي امارت څخه د هغو کسانو په خلاف د اقدام غوښتنه شوې چې د اعلامیې له مخې په پاکستان کې دننه په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري. د طالبانو اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سربیره د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت معین ذبیح الله مجاهد هم پر خوست او کونړ ولایتونو باندې د پاکستان د پوځ بریدونه په سختو ټکو غندلي. پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې ورته اشتباه تکرار نه کړي، کنه به دې پیلې به ولري.
پاکستاني لوری باید په دې باندې پوه شي جګړه که پیل کیږي دا به د چا په ګټه هم نه وي، دا به د سیمې د بېثباتۍ سبب ګرځي او افغانانو بیا د خپل هیواد د ساتنې په برخه کې امتحان ورکړی. دا نږدې ناته میاشتې وړاندې د امریکایانو ماتې د یو لوی درس او عبرت د ټولو هغو متجاوزینو لپاره داسې څوک غواړي د افغانستان خاورې او حریت او آزادۍ ته په سپکه وګوري. افغانان باید مجبور نه سي چې یو اقدام وکړي. موږ اوس کوشش کوو چې دا موضوع د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارونو حل سي او د بیا تکرار مخنیوي وسي، او غواړو چې پاکستاني لوری هم په دې مورد تعمق او تعقل نه کار واخلي او اشتباهات تکرار نه کړي. بیا د افغانانو حوصله که وازمایل سي بیا نتیجه منفي راوځي او د ملتونو ترمنځ د درز او مخالفت سبب کیږي، او بیا به افغانان مجبوریږي چې خپلې خاورې د دفاع لپاره په متقابل اقدام لاس پورې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما هم په یوه اعلامیه کې په خوست او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. افغانستان پخوانی جمهوریت حامد کرزي هم د بریدونو په کلکه غندلی دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د دغو بریدونو په اړه وایي چې پاکستان پوځ په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دغسې بریدونو لپاره یو ښه فرصت په توګه کارولی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه رامش سلیمی وایي چې پاکستان طالبان د اسلامی امارات څخه په ډیرو برخو کې د مرستې تمه لري.
حملات ارتش پاکستان به خاک افغان
خلیل سلیمی ویل د افغانستان په خاوره د پاکستان د پوز بریدونه په داس کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې نوی حکومت وخت رسیدلی دی. د بل پلوه طالبان هم په دې موقعیت کې نه دي چې دغه بریدونه ته ځواب وویل شي. د پاکستان له نظره دا یو ډیر ښه فرصت و چې تر اوسه دغه هیواد په اختیار کې و. خلیل سلیمی د بریدونه پر خپلواک هیواد سرګند تیری ګڼي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سرور جعفری وایي چې پاکستان پوز پخوا هم د افغانستان په سرحدي ولایتونو د توغندیو بریدونه کړي، خو د جعفری په وینا افغانستان لوري هیڅکله دغه بریدونو ته سخت ځواب نه دی ویلي.
نه این عمل کرد مستند سازی شده و نه هم بنه.
خغل جعفری ویل نه دا کړنی مستندی شوی او نه هم نړیوالو ادارو ته سپارل شوی. مثلا موږ په تیر وخت کې د دې شاهد نو چې دا مسله نړیوالو ادارو ته وړاندې شوی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو ادارو ته په دې وروستیو کې ګورو چې هم بمباري شوی او هم زموږ هیوادوال په وینو کې لړل شوی. د نړیوالو اړیکو دغه کارپو په افغانستان کې د اوسني نظام څخه د ټولو ملاتړ نشتوالی او د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان امنیتي اندېښنې هم دغسې بریدونو ته د پاکستان د پوځ د هڅونې د عواملو په توګه یادوي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
هغه کارپوهان او مبصرین چې د طالبانو کړنې ساری وایي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د جنګو د ښوونځیو تړل د طالبانو د هغه ډلې پرېکړه ده چې ډېره سخت دریځ ده او دا څرګندوي چې طالبان یو خوله نه دي او د واک په سر ستونزه لري. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبري اجنس په دې رپورټ کې اوري.
یو شمیر جګپړو طالب چارواکو چې د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانس پرېس خبري اجنس سره خبرې کړي وایي چې د نجونو د ښوونځیو په موضوع د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده په خپل مداخله وکړله. یو بل جګپوړي طالب چارواکي بیا د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل تباو کوونکي پرېکړه وبلله. تا طالبان وروسته لاغه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته خونځې وتړل چې د دې ډلې مشرانو په قندار کې په پټه سره وکتل. د افغانستان دننه او د باندې هر ورځ د نجونو د خونځو د بیا پرانیستلو غوښتنه کیږي.
امروز خانمان نمیفهمه که از کدام حق و حقوق برخوردار است و همین قسم خانواده هم همچنان نمیفهمه که از کدام حق و حقوق فرزندایشان، خانمایشان، همسرایشان، دخترایشان برخوردار است. اگر اونا حق و حقوق از اونا رو بفهمه، هیچگاه نمیگه که تو از خانه بیرون نرو، هیچگاه نمیگه که تو مکتب نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو دانشگاه نرو، هیچگاه برش نمیگه که تو چی نرو، سر کار نرو.
سرال دیچه طالبان د نجونو د خونځو د تړل کېدو د پریکړې لپاره یوازې همدا دلیل راوړي چې باید د خونځي د اسلام په اصولو برابر وي. خو د دې ډلې یو جګپوړي غړي فرانس پریس خبري ایجنس ته وویل چې د دې ډلې مشر او یو شمیر نور غړي په دې موضوع کې بیخي ډیر سختګیر دي او په پریکړه کولو کې هغوی برلاسي وو.
قسمه که پیغمبر بزرگ اسلام بازم میگه، میگه از گواره تا به گور دانش بجو. اگر ما ببینیم اولین وحی که به پیغمبر بزرگ اسلام آمد چی بود؟ اقرا بود، یعنی بخوان. پس چگونه میتونن حکومت امارت اسلامی امروز ادعای زیر داشته باشن که مطابق به شریعت اسلامی، اما چگونه میتونن حق اساسی و حق انسانی زنا و کودکای سرزمین چی کنن؟ سلب کنن.
د دنمارک د کډوال شورا سرمنشی شارلټ سلنت فرانس پریس آژانس سره مرکه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو تړل کېدل ناراحته کوونکې بللې ده.
موږ د نجونو د متوسطه خونځو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، د دې هېواد ټولو منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وشي کولای اقتصاد سره مرسته وکړي.
په لندن کې میشته یوه څېړونکي اشلی جاکسن وایي چې یو شمیر ملایان د حکومت په پریکړو کې بهر پاتې دي او د نجونو د خونځو سره مخالفت کول ورته یوازینۍ لاره ده چې په حکومت کې خپل نفوذ څرګند کړي. خو په ورته وخت کې د دنمارک د کډوالو د شورا مشره وایي چې جنګ ځپلي هیوادونه باید هیر نشي.
So we as a humanitarian agency
mong de we bashari mrastandoi idare patuka che de nare par diro na amno zayuno ki che de bashari kadke sara makhdi kar kaw bayad nare wale tolene ta yadawlo ukro aga he waduna bayad la yadawlo wistal shi che makhke jagri zapli di.
جکپوری طالب چارواکی وایي د دې ډلې سخت دریز مشران کوښښ کوي د نجونو د خونځو د تړل کېدو په څیر پریکړو سره مخالفت کې خپل هغه جنګیالي خوشاله وساتي چې د لرې پرتو سیمو خلک دي او ډیر محافظه کاران دي. د طالبانو دا غړی همدارنګه وایي چې هبت الله اخونزاده د عصري علومو خلاف دی او دا کار د حامد کرزي او اشرف غني د حکومتونو سره.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د اوکرين پلازمینه کیف او لوی خارونه کې د 14 غونه اوریدل شوې دي. نور تفصيل په دې رپورت کې. د اوکرين د پارلمان غړي سویاتوسلاو یوریش ویل دي چې په کیف هم راکټي بریدونه او توغندي وار شوې دي. که څه هم روسي ځواکونه د کیف د شاوخوا سیمو نه وتلي دي. نوموړي د شنبې په ورځ د برتانوي ټلویزیون سکای نیوز سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د لری واټن نه د بریدونه لپاره د توغندي کار اخلي.
په کیف باندې د روسیې د کروز توغندیو بریدونه دوام لري. که څه هم مونږ د کی په شاوخوا کې روسانو ته ماتې ورکړه او د پولې په اوږدو کې مونږ په شا وتنبول، خو حقیقت دا دی چې مونږ د کی په اړه دا ویره لرو چې روسیا به د نیولو لپاره بیرته راشي.
د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د روسیې پوځیانو په کیف او مایکولیف ښارونو کې پوځي اهداف ویجاړ کړي دي.
په کیف کې د ټانکونو د تولید یوه فابریکه او په مایکولایف کې د درنو وسلو د ساتنې تاسیسات مو د توغندیو په برید کې په نښه کړي دي. د شپې په وخت د دقیق توغندیو لخوا د دښمن شپاړ صدپونه په نښه شوي.
د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د ماریوپول د ایل ایچ د فولادو او وسپنې فابریکې په مکمله توګه کنټرول کړي، چې په ښار کې د یوکرایني ځواکونو یوه د پاتې پوستونه وه. دغه رپورټونه تر اوسه ناتایید دي. که چېرته مسکو ماریوپول ونیسي، نو دا به لومړی لوی ښار وي چې روسیې کنټرول ترلاسه کوي. د یوکراین د دفاع وزارت ویان الکساندر متوزیانک د جمعې په ورځ وویل چې روسیې د خپل یرغل د پیل راهیسې په لومړي ځل په ښار کې د یوکرین په ځواکونو د برید لپاره د اوږد واټن ویشتونکي توغندي استعمال کړی دی.
روسیه له هغه چې د توغندیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې د چیرنیف ښار ویجاړ شو، جګورونکو د شنبه په ورځ د یوکرین په دې ښار کې د ویجاړ شوو ودانیو پاکولو ته دوام ورکړو. د یوکرین د بیړنیو خدماتو لخوا شریکه شوې ویډیو کې جګورونکو خول کیږي چې په سو په ورځ ودانۍ کې کار کوي. د یوکرین پوز د شنبه په ورځ ویل چې په یوکرین د روسیې د توغندیو د حملې ګواښ موجود دی. د پوز د لوی درستیز ویاند الکساندر شوپون ویل د روسیې پوز د ازیوم په سیمه کې تر 22 پوری تکنیکی ډلې متمرکزی کړې دي.
د دښمن اصلي هڅه د خپل پوځیانو په بیا تنظیمولو او پیاوړي کولو د کیپ کار د قسمی معاصره په دوام او د توپونو په ویشتلو متمرکز دي. دښمن د ازوم خار په سیمه کې تر 22 پوری تکتیکی ډلې متمرکز کړي دي. د دښمن اصلي هڅه د هغو پوستو په ساتلو متمرکز دي چې په خواني ول شوی او هغه سرحدونه چې ورته رسیدلي دي.
په ان وخت کې د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی یو ځل بیا د جمعې په ورځ پر نورو هیوادونو غږ وکړ چې د روسیې د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. هغه دا هم وویل چې دا وخت حالات ډیر خراب دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا حکومت په پام کې لري چې د شلو سنتي هوادونو پر راتلونکو غونډه کې په یوکرين د روسي يرغل او په نړیوال اګي ساده يرغل په اغیزو خبري وکړي. سیرون کې وايي خای د امریکا د غپلان د دستري اقتصادي ټولنې د غړو ترمنځ واټن لا پسې زیات کړي. نور حال په دې رپورت کې.
په اوکرين کې د جګړو په زیاتېدو سره د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې روسیا د نړۍ د سترو شلو سنتي هوادونو لړل څخه وباسي او د اوکرين د يرغل مسأله د سرمشريز په جندا کې شامل کړي.
د هغو پیښو لپاره چې نړیواله ټولنه تر خپل اغیز لاندې راولي دا یو غیر معمولی خبره نه ده، لکه اوکرين او پر دې هواد روسي يرغل په نړیوالو سرمشريزو کې مهم رول لري. د هغو اقتصاد وده او بیا رغونه به داسې مسله وي چې نړیواله ټولنه به پکې شامل وي او همکاري وکړي.
د امریکا دغه دریز د جیشل د راتلونکو غونډې کوربه او د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د سخت انتخاب سره مخامخ کړی دی، ځکه چې دوی او ځنې نور د منځنۍ کچې غړي هیوادونه ځانته خپل خاص اجنډا لري.
د اندونیزیا ولسمشر غواړي چې د جیشل د سرمشریزې ماموریت عملی او یقیني کړي چې په اقتصادي لحاظ مخ پر ودې هیوادونه د انرژي او د توکو د بایو د کړکیچ په شمول د کرونا او با په پایله او حل لارو خبرې وکړي.
په 2014 کال کې چې روسیې په کریمیا قبضه وکړه، نو د اتو سترو اقتصاد لرونکو ملکونو لړل څخه روسیه وېستل شو او د جی او و په نوم پاتې شو. خو د دې احتمال کم لیدل کېږي چې روسیا به د جی شل د ډلې څخه هم وېستل شي، ځکه چې په دې ډله کې ټول په یوه دریځ نه دي متفق او د غړیتوب د ختمولو رسمي تګلارې نشته. تر دې دمه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د چین په ملاتړ په دې غونډه کې د ګډون نیت لري.
د امریکا ولسمشر، د کاناډا صدر اعظم او د یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو مشران به ورسره نه کینی، نو د اندونیزیا مشرتابه ته به سخت وي چې د روسیې د پاره 15 نور هیوادونه خفه کی.
سفیر دین ترنسایا د جانی چې د راتلونکو غونډې د تنظیمونکو څخه د امریکا غاک ته ویلي چې اندونیزیا به هڅه کوي چې د جیشل د برخوالو خبرې هم واوري او د دې اقتصادي ناستې هدفونه هم په ځای پاتې شي. بل خو د سپینې ماڼۍ ویان دي د دینی وکو په جواب کې چې ګنی امریکا غواړي د شل اقتصادي هیوادونو د ناستې نه د روسیې د یستلو په سر دغه غونډه کې درز واچوي. وویل چې پوتین په خپل ځان د نړۍ په مقابل کې درولای، نو ځکه یې په نړیوالو ناستو کې هیڅ ځای نشته دی.
کشمیر
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.